مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کو په دې خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تازه څرګندونې لرو چې د افغان سولې په برخه کې د پرمختګ خبره کوي. په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د خبرو په اړه هم اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه افغانستان وایي له ایران او پاکستان اوس په زوره افغان کډوال نه ایستل کیږي. د سولې ولسی حرکت نن د کابل په قره باغ ولسوالۍ کې غونډه کوي او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسي نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر بند شوی دی. د دې وزارت ویاند سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د ایران، پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتو د پریکړې پر اساس ایران او پاکستان په جبر د افغان کډوالو لستنولو لاس اخیستی دی. سید عبدالباسط انصاری وایي
ما فعلا از تاریخ 18-19
دی وایي د جون د میاشتې د 13مې، 19مې او 20مې راهیسې له ایران او پاکستان هیڅ افغان کډوال په جبري ډول نه دی ایستل شوی. د افغانستان حکومت وایي چې 1.4 میلیونه افغانان په پاکستان او لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان په ایران کې اوسېږي. د بدخشان د کرهنې ریاست وایي چې په هغه ولایت کې تقریبا 80% خلکو ته مناسب خوراکي مواد نه رسیږي. د بدخشان د کرهنې ریاست چارواکي نصیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې د خلکو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
بیشتر از 60% مردم به غذای کافی دسترسی
دی. وایي تر 80% زیاتو کسانو ته په مړه ګېډه خواړه نه رسیږي. د دې لوی دلیل د امنیت خرابوالی دی، ځکه خلک نشي کولی چې خپل پټۍ وکړي او کار وکړي. د افغانستان حکومت او نړیوال بانک په یوه راپور کې چې 2 میاشتې مخکې خپور شو وویل چې نږدې 40% افغانان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د سولې د ولسي حرکت غړي به نن د کابل په قره باغ ولسوالۍ کې غونډه وکړي. د دې حرکت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په قره باغ کې به د سولې اوربند او د ملکي تلفاتو پر مخنیوي خبرې وشي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې د افغانستان هر ګوټ ته د سولې د شغ رسولو او د ملاتړ راغونډولو هڅه کوي. هغوی څو اونۍ وړاندې په هلمند کې هغو سیمو ته هم هغوی په وروستیو کې په هلمند کې هغو سیمو ته هم ورغلي وو چې وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او د هغوی له سیمه ییزو قمندانانو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي. د سولې ولسی حرکت تیر کال له هلمند پیل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. پر روسیه تور لګیدلی چې په 2013 میلادي کال کې په بریتانیا کې د روسیې د استخباراتو پر پخواني مامور سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو په حمله کې لاس درلود. په حمله کې د نوې چوک په نوم کیمیاوي مواد کارول شوي وو. سکریپال او د هغه لور نږدې مړه شوي وو. د امریکا حکومت له دې عمله پر روسیې بندیزونه لګولې دي. د امریکا ولسمشر پرون یو فرمان لاسلیک کړ او پر روسیې د بندیزونو دوهم دور اعلان کړ. دا بندیزونه پر روسیې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د کنټرول او مهماتو د لمنځه وړلو د قانون له مخې لګول شوي دي. خو روسیې ویلي چې امریکا به پر خپل دې حرکت پښیمانه شي او دوه اړخیزو اړیکو ته به تاوان ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف ویلي چې دا حرکت په امریکا کې د جمهوري ریاست لره روانو ټاکنو سره ارتباط لري او د واشنگتن دې حرکت نه دی حیران کړی. د داسې اوازو پاوچ کې چې د ترکمنستان جمهور رئیس مړ شوی خو د مرګ خبرې پټ ساتل کیږي، د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدف ترکمنستان ته د تګ اعلان کړی دی. د میدویدف د رسنیو دفتر ویلي چې هغه به د اګست په 11 او 12 ترکمنستان ته لاړ شي او د کاسپین په اقتصادي فورم کې به ګډون وکړي. د روسیې صدر اعظم به د پلان له مخې د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف سره وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو به خبرې وکړي. خو بیردی محمدوف د جولای له 15 نیټې راهیسې نه دی لیدل شوی. حتی د جولای 16مه نیټه چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګیرینی اشخابات ته لاړه، بیردی محمدوف ونه لیدل شو. له هغه راهیسې د بیردی محمدوف د روغتیایي وضعیت په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شي. د ترکمنستان چارواکي مکررن وای چې ولسمشر د اگست تر 15 په رخصتې دی. په مرکزی مکسیکو کې پرون لشتر لشه 3000 کورنۍ د غاز د خپرېدو له امله بې ځایه شوې. د راپورونو پر اساس یو شمېر مشکوکو غلو د طبیعي غاز یو نلیکه څو ځای قطع کړي. د مکسیکو په مرکزی مکسیکو ولایت کې چارواکو رسنیو ته ویلي چې خلک د مسؤون پاتې کېدو لپاره له سیمې ایستلي او په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای کړي دي. دا تخریب شوې نلیکه د تیلو د انتقال لپاره هم استعمالی شي او په مکسیکو کې د تیلو او غاز د انتقال مرکزی نلیکه ده. داسې انګرل کېږي چې غلو د تیلو د غلا لپاره دا نلیکه تخریب کړي او شلولې ده. د جرمنی د خبری آژانس په حواله تر 1500 زیات پولیس عسکر او د بیړنیو حالاتو مامورین سیمې ته استول شوي چې له غاز یې پاک کړي او له نلیکې د غاز د وتلو مخنیوی وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ.
With respect to Afghanistan, we've made a lot of progress. We're talking.
د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د طالبانو له اساسو سره د زلمی خلیلزاد په مشهي د امریکایي پلاوی د خبرو په اړه به هم واوري. نړیوالو چاپی خبرونه هم د افغانستان د سولې مسله چیړلې. په خوښ کې اوسمره ډاکټرانو د خوارانو د وړیا درملنې ژمنه کوي.
مثلا زه د سترګي ډاکټر یم. د سترګي په برخه کې به مونږ وړیا خپل پولیسه مفت عملیات ورکو.
د ګوډیا چار تفری پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د توقع او هیلې مسله چیرل شوی چې څومره باید وي او ولې باید وي.
که څوک چیرته کار لري او موږ ورته اجازه موږ سره کار وکړه. که څوک مصروف وي او موږ یې غواړو خپل کار کې مصروف کړو. که څوک پیسې نه لري او موږ پیسې ترې غواړو. دې ته بې ځایه یا له حد او اندازې ډېره ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان د سولې په تړاو خبري وکړې او یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې هیواد د توان لري چې د افغانستان جګړه وګټي، خو نه غواړي چې په میلیونونو انسانان د دې ګټې لپاره ووشل شي. ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل:
With respect to Afghanistan, we've made a lot of progress. We're talking.
د وی د افغانستان په ارتباط موږ ډېر پرمختګ کړی. مش خبری که وو په ورته وخت کې مو پرمختګونه کړی. مش هلته شمیر کمه وو. هلته زموږ د 19 کال شو. مش په واقعیت کې هلته د پولیسو دند مخته وړو. مش کولای شو چې د افغانستان جګړه په 2-3 یا 4 ورځو کې وګټو. که مش وغواړو خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووشل شي. ولسمشر ټرمپ همداسې خبرداري تیر میاشت ورکړی وو، خو دا ځلې دا خبر هم وکړه چې د هدف د اټومي وسلې استعمال نه دی، د متعارفو وسلو د استعمال ده. تیرونه د سره پور نه خبر شوی وو چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوجانو شمیر له 4000 اتو تر راشکته کړی، خو په دې برخه کې ولسمشر ټرمپ پرون د خبريالانو خبرو ته واضح جواب ورنه کړ. د راپورونو لمخې د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په دې شرط په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر کم کړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبري پیل کړي، او له القاعده شبکې چې پر امریکا د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو مسؤوله ده همداراس له نورو ترهګرو ډلو څخه لری شي. واشنگتن غواړي چې له طالبانو سره د سپتمبر تر لومړی نیټې د سولې موافقه بشپړه شي، خو د تړون لپاره پکار ده چې طالبان د کابل له حکومت سره مستقیمه خبري وکړي. یو شمیر افغانان د سولې په معاملې کې بیړی ته اندیښمن شوي دي، او په دې نظر دي که چیرته امریکایي ځواکونه ژر تر ژره له افغانستان ووزي ممکن بیرته طالبان واکمنان شي. طالبانو چې نږدې نیمایي افغانستان یې لاندې کړی دی په وروستیو کې ژمنه وکړه چې د ملکیانو ژوند ته به پاملرنه کوي، خو لا هم په افغانستان کې شخړې په شدت ادامه لري. د ملګرو ملتو د سه‌شنبې د ورځې د خپاره شوي راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,316 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي او 2,416 نور ټپیان شوي دي. په دې کې د تیرې اونۍ هغه څلور دیش قربانیان نه دي شامل چې د کندهار هرات پر لار د دوی بس موټر پر ماین وخوت. د راپورونو له مخې دا ماین طالبانو ایښی و. بلور ته له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی دی. خلیلزاد پر ټویټر د دې خبر د تایید ترڅنګ لیکلی دی چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور د افغانستان له شرایطو سره مربوط دی. خلیلزاد دا خبر هم کړی چې طالبانو د اشاره ورسولي چې د سولې موافقه غواړي، خو خلیلزاد وایي د سولې ښه موافقه پکار ده. د خلیلزاد د خبرو او د دوهې د غونډې په ارتباط نور جزئیات د فرشتې جلالزی پراپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد دوهې ته ورسید. خلیلزاد پرون مخصوصاً په یو ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو سره د خبرو د بیا پیل لپاره دوهې ته رسیدلی. خلیلزاد لیکلی، موږ د سولې موافقه غواړو، نه د وتلو موافقه. د سولې داسې موافقه چې د وتلو لپاره زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد په همدې ارتباط په یو بل ټویټ کې لیکلی، طالبان داسې اشاره رسوي چې دوی غواړي چې یو موافقه وشي او موږ د یوې ښې موافقې لپاره تیار یو. خلیلزاد د ښې موافقې جزئیات نه دي ورکړي، خو په دوحه کې د وسوال طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وایي له امریکا سره توافق به د سیمه ایزو او نړیوالو څارونکو په مخ کې اعلان کړي. سهیل شاهین په وایي سیمیز کې چې ازادي راډیو ته یې استولی ویلي چې نړیوال شاهدان چین، روسیا، ملګري ملتونه، ګاونډي هیوادونه او نور دي. هغه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په دوحه کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی بنن د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې پیل کړې. د سرچینې چې نه یې غوښتل نومې څرګند سي، ازادي راډیو ته وویل چې د وسوالو طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ هم بحثونه روان دي. زلمی خلیلزاد پرون له اسلام آباد قطر ته ولاړ. هغه په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ له مشر سره وکتل. خلیلزاد پرون ټویټ وکړ چې مقابل لوري ته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکړي او د پاکستان پر رول مفصلی خبرې شوې دي. خلیلزاد پر ټویټر په یو بل پیغام کې لیکلي چې سوله د افغانستان او پاکستان لوري د اعتماد وړ تضمین غواړي چې یو لوری به هم اجازه نه ورکوي چې خاوره د بل پر ضد واشته استعمال شي. غیر کلی داسې ضمانت چې د سولې لپاره له هر اړخیزې بین الافغاني موافقې سره یو ځای شي، په سیمه کې د اقتصادي همکارۍ، ارتباط او ترقي لار پرانیستلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي لیکلي چې د خوشبینۍ وړ وخت را رسیدلی او دواړه هیوادونه باید له هغو فرصتونو کار واخلي چې په سیمه کې د رامنځته کېدو په حال کې دي. خلیلزاد اسلام آباد تر تګ مخکې ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته نږدې شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولش پښ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د ولسمشر د نوماندانو شورا له 15 ورځنی ځنډ وروسته د انتخاباتي مبارزو د پیل خبر ورکړ. د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی پرون په کابل کې په خبري ناسته کې وویل دولسو انتخاباتي ټیمونو پریکړه وکړه چې د سټی د ولسمشر انتخابات نه تحریموي، خو پر حاکم انتخاباتي ټیم به خپل فشارونو ته ادامه ورکوي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو شورا چې د ولسمشریزو ټاکنو سره د پریکون غوښ کړی وای د ستی ټاکنې نه تحریموي، خو د حاکم انتخاباتي ټیم په وړاندې خپل فشارونو ته دوام ورکوي. د ولسمشریزو ټاکنو نومان شهاب حکیمی چې د جمعې په ورځ د نوماندانو د شورا په سازوالۍ په یو خبري غونډه کې خبري کولې وویل دوی پریکړه کړې چې خپل انتخاباتي مبارزې به پیلوي. دوی ټاکنیزي مبارزې پیل کیږي. رازم د تحریم مسلې ته موږ د تحریم غوښته دوام ورکو تر هغه وخت چې کچیر انتخابات کیږي. نو باید په دې پروسه کې اصلاحات رامنځته شي تر څو شفافې ټاکنې ولرو چې افغانانو ته د منلو وړ وي. اوس مهال موږ په ټول افغانستان خپل فشارونو ته دوام ورکو.
تمام افغانستان ادامه میدیم.
خغلی حکیمی ونه ویل چې د تحریم دا غوخ به تر کومه روان وي، خو ویل چې تیر شپه د نوماندانو شورا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په ګډون د بیلابیلو سفارتونو له سفیرانو سره ناسته درلوده او دراتونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه خپل اندیښنې له دوی سره هم شریکی کړي دي. د نوماندانو شورا د تیر اونۍ د یکشنبه پورې د ولسمشریزو ټاکنو د تحریم غوخ وکړ. د شورا د ویلامی په خبرولو سره ویل هغه وړاندیزونه چې دوی د عادلانه پاکو او باوري انتخاباتو لپاره حکومت انتخاباتي کمیسونونو او نړیوال ټولنې ته کړی په پام کې نه دی نیول شوی. د کاندیدانو شورا د غشان حاکم انتخاباتي ټیم له دولتي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې هم تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم ویلي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم په خپلو کمپاینی غونډو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستې ده چې دا له ټاکنیزو اصولو سرغړونه بلل کیږي. خو د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ټیمونو دغه اداګانې رد کړې دي. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ټاکنیز ټیم ویان قادر شاه د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته پاملرنه نه ده کړې او هڅه کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلۍ ته زمينه برابر شي.
حکومت هم وار وار ژمنې کړې وي او تعهدات سپارلې وي. متاسفانه کمترین توجه هم د ټاکنو د اصلاح لپاره یا د ټاکنیز سیستم د اصلاح لپاره او یا هم په ټاکنو کې د شفافیت، عدالت او ټولو ته د منلو وړ د باعتبار ټاکنو رامنځته کېدو لپاره هیڅ ډول توجه ونه شو. برعکس، نه دا چې دوی ظرفیتونه ایجاد کړل د ټاکنو لپاره، بلکې حکومت هغه ظرفیتونه هم چې د ټاکنو لپاره په وجود راغلي وو هغه یې په ډېره بېرحمۍ سره له منځه یووړل.
که څه هم افغان حکومت تازه په دې اړه سندې ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی و چې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي او په دې انتخاباتو کې به هیچا ته د لاسوهنې حق ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسانو ځانونه نوماندان کړي دي.
د خوست د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې به د خوارانو وی برخې ته به په وړیا ډول روغتیایي خدمات وړاندې کړي. بل لوري ته د خوست عامه روغتیا ریاست چارواکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه کړې او ویلي دي چې د دوی اداره به په دې برخه کې د خصوصي سکتور له ډاکټرانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې د بیوزله او اړمنو ناروغانو د وړیا تشخیص او درملنې لپاره ځینې برنامې او فعالیتونه په پام کې نیولي دي. دوی زیاتوي د ډاکټرانو ټیمونه به د خپلو کلینیکونو د تشخیص د وسایلو او درملو سره لرو پرتو سیمو ته ځي او د یو منظم پلان له مخې به په دوامداره توګه د اړمنو او غریبو بیمارانو درملنه کوي. خوستیو ډاکټرانو دا څرګندونې د جمعې په ورځ د هغه غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وکړي چې د ډاکټرانو د ولایتي اتحادیې د مدیره هیئت د ټاکلو لپاره جوړه شوې وه. د ډاکټرانو د اتحادیې مخکینی مشر ډاکټر جان محمد او ډاکټر نعمت الله وزیری په دې اړه وویل،
مثلا زه د سترګې ډاکټر یم، د سترګې په برخه کې به مونږ ویډیا خپل ولس ته مفت عملیات ورکوو، حتی تداوی به هم په دا برخه کې کوو. مونږ په پلان کې لرو چې امبولانسونه ولرو. هغه غریب خلک چې دی دي د تداوی توان نه لري، واس نه لري، هغه ته پوره مونږ ځانګړي کمپنۍ جوړ کړو او فنډ ته جوړ کړو. که داخلا کې وي، که په جراحي کې وي، په هره برخه کې چې وي، هغې ته مونږ فنډ جوړ کړو تا که کوم کس واس نه لري، پیسې نه لري، چې هغې تداوی علاج په وړیا توګه وشي، هم په خط طریقه سرته راشي.
ډاکټر محمد نور زدران په خوست کې د تلاسیمیا د ناروغانو د وړیا درملنې مرکز لري. دی وایي د خپل فعالیتونو په جریان کې ورته معلومه شوې چې په دې ولایت کې ډېر بیوزله بیماران شته چې نشي کولی د اقتصادي ستونزو له کبله روغتونونو او ډاکټرانو ته ورشي.
د ټول افغانستان خلک، خصوصا بالخصوص د خوست خلک، ډېر غریب دي. ځنه خلک وایي چې ولادي علاج د پیسې دی، د کمښت دی وجنه موږ ډاکټر ته ځکه په وخت نه راغلي. هر ډاکټر دا پارت په ځان باندې وګړي که پورس کدی شل دیش یا پنځیس مریضان ګوري، نو لاس پنځلس مریضان هغه غریب خلک ته راځي، هغه وسره وشي، نو دا به ډېره ښه وي.
بل لور ته د خوست د عامې روغتیا ریاست د ډاکټرانو اتحادیې او په خصوصي سکتور کې نورو ډاکټرانو ته ډاډ ورکوي چې په دې موخه کې به هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي. د خوست عام روغتیا سرپرست ډاکټر بلال نورانی وایي،
د خوست عام روغتیا ریاست د ډاکټر صاحبانو اتحادیه سره په کامله توګه همکارۍ ته ژمن دی. په نږدې راتلونکي کې به د ډاکټر صاحبانو د اتحادیه په همکارۍ په خوست کې فری کیمپونه موجود وي چې د مریضانو لپاره دوا، هغه اړین وسایل چې دوی لپاره ضرور دي، د اتحادیه په همکارۍ مونږ پرمخ یوسو.
په خوست کې د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرتابه لپاره د نوي مدیره هیئت د ټاکلو په دې غونډه کې خوست والی محمد حلیم فدایي هم ګډون کړی و. ښاغلي فدایي د ډاکټرانو ترمنځ یووالی مهم وباله او ویل چې
وحدت اتفاق د ډاکټرانو ترمنځ دا ډېر مهم ده. دا باید د قانونمندۍ لپاره، پروفیشنلیزم لپاره، د ریسرچ او تحقیق لپاره، د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په طبي ساحه کې په دغو ټولو ډګرونو کې باید دغه ټولنه خپل نقش ولوبوي او ټولنې ته یو تولید وړاندې کړي.
سره له دې چې خصوصي ډاکتران خلکو او ناروغ لرونکو لپاره د معیاري او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو ژمنې کوي او وایي چې تر دې وروسته به د بیوزدو او اړمنو ناروغانو د یوې برخې وړیا درملنه کوي، خو بل لوري ته ځایي خلک اړوندې حکومتي ادارې په دې تورنوي چې د روغتیایي سکتور منظم کنترول او څارنه نشي کولی، او له همدې کبله د روغتیا برخه هم تر ډیره تجارتي شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان د سولې مسله چړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته مللی بشیر کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل اخیری غاڼه کې د مشهور لیکوال فرید زکریا مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: د افغانستان په جګړه کې امریکا ته بریا مهمه ده، خو دا بریا باید د سولې په میدان کې له ماتې سره یو ځای نه وي. په دې مقاله کې راغلی چې له طالبانو سره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې توافق کولای سي د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خو په همدې حال کې کولای سي ترورستان نور هم پیاوړی کړي او افغانستان د کلونو لپاره یو ځل بیا د جګړې پر لور پورې وهي، او په نتیجه کې امریکا اړ سي چې یو ځل بیا خپل ځواکونه د هیواد ته د جګړې ډګر ته ولیږي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال فرید زکریا په لیکنه سیاسي حل باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو متمرکز نه وي، بلکې اصلي هدف یې باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ پر سیاسي حل لاره وي. د زیاتوي چې یو مهم او اغیزمن ګام دا و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره وګماره. دوهم ګام باید دا وي چې د مذاکراتو ساحه پراخه سي او افغان حکومت هم په دغه مذاکراتو کې شامل سي. د ورسپانې په لیکنه اخیری نتیجه باید دا وي چې په افغانستان کې یو د ملي وحدت حکومت قدرت ته ورسیږي چې پکښې د افغانستان اوسنی حکومت او طالبان برخه ولري، خو اوس مهال دا یوه ستونزمنه خبره ده، خو په وروستیو پړاوونو کې دا کار ناممکن نه دی. له بلې خوا مقاله لیکي چې امریکا باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په تړاو له طالبانو سره د کاغذ پر مخ داسې موافقه ونه کړي چې هغوی په راتلونکي کې په اسانۍ ورڅخه سرغړونه وکړای سي. فرید زکریا لیکلي چې امریکا په افغانستان کې مهمې لاسته راوړنې درلودلې دي چې له هغه څخه د نجونو او هلکانو د زده کړو، د القاعده ماتول او په افغانستان کې او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا د نظامي مصارفو کمول دی. خو د ورځپاڼې په وینا امریکا باید ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د جګړې له ختمېدو سره د سولې په ډګر کې هم بریالی دی. میل آنلاین خپرونې په خپله اخیری ګڼه کې دې ټکي ته پام کړی چې په دې وروستیو وختونو کې د امریکایي او افغان چارواکو او حتی د طالبانو ځینو څرګندونو ته په کتو یوه خبره واضحه ده، او هغه دا چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې د موافقیت ترلاسه کولو لپاره د سپتمبر میاشتې لومړۍ نیټه یوه ښه ورځ زیاده کړې ده، او شاید د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات د همدې پړاو په مذاکراتو کې نتیجه ورکړي چې د جمعې په ورځ په دوحه کې پیل شول. خبرونه لیکي امریکایي سناتور لنسی ګراهام د دغو راپورونو له تاییدولو پرته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې هیله لري هغه موافقه چې امریکا یې له طالبانو سره لاسلیک کوي د دې هیواد او متحدانو ګټې پکښې خوندي سي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د هند امنیتی چارواکي وایي داسې شواهد موندلې چې وسلوالو کسانو چې د پاکستان پوځي ملاتړ کوي په کشمیر کې د هندوانو په یوه عبادت ځای د حملې پلان جوړ کړی و. د روان میلادي کال د فبروري په 14مه په هندي کشمیر کې د هند پولیسو پر یوه موټر چاودنه وشوه چې څلور هندي ملیشه پولیس پکې ووژل شول. تر هغه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا کړکېچ زیات شو. د هند لوري د وروستي ادعا په اړه پاکستان رسمن څه نه دی ویلي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د رویټر خبری اژانس په حواله هندي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو پلان جوړ کړی و چې د امرنات په غار کې چې د هندوانو لپاره ډیر سپیشل ځای دی او هر کال زرهاو هندوان د عبادت لپاره ورزي چاودنه وکړي. د هندي لوري په وینا د چاودیدونکو موادو په هغه بسته کې چې موندل شوی داسې ماینونه هم شامل و چې د پاکستان سخت نقشه ورباندې نشلول سوی و. رویټرز خبري اژانس وایي د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې حکومت پرون حکم صادر کړ چې د امرنات غار ته د عبادت لپاره د زیارت کوونکو تک بند شي او پر هغو کسانو چې وار لمخه هلته ورغلي دي امر وشو چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د جمو او کشمیر حکومت ویل چې دا اعلان یې د استخباراتي معلوماتو پر بنا کړی دی. د هند پوځ یو جنرال کې جی اس ډیلون پرون په سرینګر کې خبري اعلان ته ویل پر ماینونو د پاکستانی فابریکو نشان په وضاحت دا څرګندوي چې د پاکستان پوځ په کشمیر کې په تروریزم کې لاس لري. د پاکستان پوځ یا خارجه وزارت تر اوسه پر دې مسله نظر نه دی څرګند کړی، خو د پاکستان حکومت تر دې وړاندې مکرر د سیمې په کچه په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلودل رد کړی دی. د پاکستان حکومت وایي چې په وروستیو میاشتو کې پر اسلام پالو افراطي ډلو محدودیتونه زیات کړي دي. پاکستان دې ته هم اشاره کوي چې په پاکستان کې د افراطي افکارو ملاتړ کوونکی حافظ سعید یې نیولې دی. حافظ سعید تورن دی چې د هند په ممبئی ښار کې په 2003 میلادي کال کې د تروریستي حملو په پلان کې لاس درلود. هغه مهال په ممبئی کې یو سلو شپږ شپږ تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي. په هند کې د ساون فصل روان دی او هندوان د دې میاشتې سره تړلي مذهبي مراسم ترسره کوي.
تاسو لا پیغامونو
مشکور لا کومل څخه ډیر خوشاله يم چې په حتی زم په ننګرهار ولایت کې برخلوي تذکيري توسيع لري تقریبا دا له هدف ورځي کې چې شروع شي د منګ ته ډیر خوشاله او ډیر راضي وتی او زموږ یو وختونه دا وایي چې دا برخلوي تذکيري توسيع لري دا بهر بایګل تا کوکل کې هم باید فعال شي او د پکوړل کې هم یو دفتر ولري موږ بیا هم وخت لرو چې دا برخلوي تذکيري توسيع لري کوکل کې شروع شي او په هر ورځاري کې به شروع شي دا پر څه ورته شي.
خو سره حضرت الله مینه خبرې کوم د خصوص ولې څنګه زما په پیغام دا چې د دولتي سپون کې لپاره کوم په خاص شی دن شوی دی او شی دن شوی دی او د پرسمې نمبر کوم خاص په نمبر کې ورکول شي او دوی ورې د شهیدانو ورسین کورنۍ ته کوم خاصه په نمبر باندې شوی او حتی دا چې خاص سرباو چې په هغه وخت شهیدي کوم خاص لري نغدې پیسې او هغه وخت ورکول کیږي هغه پیسې هم خپل کې وو دی اړه باید دوی خو دې خصوص ولې په دې اړه باید دقیقه توجه ولري او دا معلومات حاصل کړي چې دا پیسې ولې خپل کې او د نمبر ولې ورکول کیږي. وسم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اساتیر ډوپه منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې اساتیر ډو د اف ام په 3.5 نیول شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند لمارجی ولسوالی څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي دا چې د خلیل زاد او طالبانو په خبرو کې پرمختګ شوی باید د دوامدار سولې لپاره لډیر دقت کار واخیستل شي. جاوید لکندهار لیکي سولې افغانان غواړي خو هغه وخت سولې ممکنه ده چې امریکا او پاکستان وغواړي. عبدالحکیم جمالی د فراله بکوا ولسوالی څخه لیکي اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان یو موټی شي او په ګران افغانستان ته افغانستان کې سولې راولي. راز محمد نورزی له کندهار لیکي د سولې په او بخشید د وی چې د سولې په خبرو کې باید د حکومت مشان د افغان ځواکونو قرباني هیر نه کړي. صدیق الله ننګرهار لیکلي دي له طالبان غواړم چې په اختر کې اوربند وکړي. عبدالرحمن لکابل پراستولی سمس کې د کلیدی طالبان باید ژر تر ژره اوربند اعلان کړي کنه داسې خلک په افغانستان کې شته چې سولې نه غوړي او د سولې د هڅې به غړي وړي شي. تازه خان سمسور لننګرهار به بل موضوع ته اشاره کړي دی کې د ډاکټرانو په کند په ننګرهار کې د درملو نرخونه زیات کړي دي. عبید الله بیا پراستولی سمس کې د خوست ډاکټرانو د هڅې ستایل دي چې د خورانو وړیا درملنه کوي. په دې اړه مو د سجرډو پروانه خبرونه کې راپور درلود. محمد قاسم ځواک پراستولې سمس کلی کې پر عامه تاسیساتو حمله جنایت دی او باید مخنیوي وشي. او عبدالواحد مدقیق لیکلی دی چې د سولې لپاره باید ټول افغانان د خدای پاک دربار ته لاسونه پورته کړي تر څو د خلیلزاد هڅې نتیجه ورکړي. اته بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر بند شوی دی. د دې وزارت ویاند سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل چې د ایران، پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتونو د پریکړې پر اساس ایران او پاکستان په جبر د افغان کډوالو لستنولو لاس اخیستی. د بدخشان د کرنې ریاست وایي چې په دغه ولایت کې تقریبا 60% خلکو ته مناسب خوراکي مواد نه رسیږي. په افغانستان کې د سولې د ولسی حرکت غړي به نن د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې غونډه وکړي. د دې حرکت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په قرباغ کې به د سولې اوربند او د ملکي تلفاتو پر مخنیوي خبرې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون پر روسي نوي بندیزونه ولګول. د داسې اوازو په اوج کې چې د ترکمنستان جمهور رئیس مړ شوی خو د مرګ خبرې پټ ساتل کیږي، د روسي صدر اعظم دیمیتری میدویدف ترکمنستان ته د تګ اعلان کړی دی. او په مرکزی مکسیکو کې پرون لږ تر لږه 3000 کورنۍ د ګاز د خپرېدو له امله بې ځایه شوې دي. د راپورونو پر اساس یو شمېر مشکوکو خلو د طبیعي ګاز ونه لیکه څو ځایه قطع کړې ده. وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی پروګرام کې د توقع یا هیلې په اړه په تفصیل اوریدل شي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
میز ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنور دونکو د کور کلی وی بل خبرونه ته مو هر کلی کوم. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې خلک لنور څخه ډیره تمه یا توقع لري، لنور څخه ډیره تمه څه پایلې لري، او لنور خپل تمه څنګه کمولی شو. د نور د تمه په اړه د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه، د ارواپوه نظر او پپای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو چې کتر پای را سره وی و به یوري. د کور کلی دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه خاطر پر دې سي درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته وښی چې مریم توخی وړاندې کوي.
انسانان چې ټولنیز ژوند لري په مختلفو برخو کې ګډ ژوند، کار او مرستې ته اړتیا لري. یعنی دوی کولی شي چې د یو بل په مرسته خپل ستونزې حل او خپل ژوند ښکلی کړي، خو کله ناکله بیا له نورو د مرستې او همکارۍ تمې دومره لوړې شي چې د مقابل لوري په وس او توان کې نه وي. مثال که یو کس له خپل ملګري یا خپلوان څخه د یو ستر کار تمه ولري او هغه یې ونه کړي، ترې خفه کیږي، خو که یې وکړي خپله له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. دا چې ولې یو شمېر خلک له نورو ډېرې تمې په زړه کې پالي، عوامل یې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد پوهن مل شرف الدین عظیمي راته وایي.
توقع یا تمه یا غوښتنه هغه څه ده چې په طبیعي شکل باید هر انسان ولري، اما ارواپوهن هغه توقعات بې ځایي، هغه توقعات ډېر سي، هغه توقعات بمورد سی هغه پغونی وکړي. معمولا موږ ځین ابتدایي توقعات دي، مثلا هر خوان خپل مېرمن توقع لري، هر بچای خپل مور توقع لري، هر رئیس خپل کارمند توقع لري، هر انسان باید د بل انسان د قوانینو د مراتبولو توقع لري. اما که یو څوک چیرته کار لري او موږ ورته اعتراض موږ سره کار وکړه، که یو څوک مصروف وي او موږ یې غواړو په خپل کار کې مصروف کړو، که یو څوک پیسې نه لري او موږ پیسې ترې غواړو، دې ته وایي بې ځایه یا له حد ده او اندازې ډېره ده. متاسفانه پر نفس اعتماد یې ټیټ ده، عزت نفس یې ټیټ ده، خودکمبینه دي، حقیره دي، عقدې لري او په کوچنیوالي کې ډېر اطاعت سوی دی دوی، په کوچنیوالي کې د دوی ډېر نازول سوي دي، نه ډېر خدمات ورته رایه سوي، ډېر کومکونه ورسره سوي اوس پورته خو دي.
ځینې خلک په دې تمه له نورو سره ښه کوي چې وروسته هم دا ډول تمې دوی هم ترې لري، خو کله چې هغوی بیا د دې ډول خلکو تمې پوره نه کړي، د راز محمد غوندې ترې خفه کېږي او اړیکې ورسره پرې کوي.
شپږو کاله مخکې موږ دوستانی وو، هغې سره همدغه زموږ پار عرصه کې موږ خګړه ورسره کوله، همکاري ورسره کوله، لازم یو ځای ورسره کته پورته بس منډې مالې تاکي ورته کوم کولو، او چې کله ما خپله لاس تنګ واقعیت سخت لاس هم تنګ په هغې وخت کې دا پنځه کاله مخکې، نو په خدای دې ته مجبور وم چې څه رقم ته کور منځکه پټۍ زګره وکړم، ځان خلاص کړم، لاره پیدا کړم ځان ته، خو موږ هم چاته لاس را نه کړلو. همدغه وه چې ما بالاخره قطر رابطه کړو، وس پردی انډیوالان پیدا کړي دي، هغې نه ورکړه چې هر شي غواړم را کوي، په اختیار کې را کوي، بېرته زه هم ورسره کوم. دا ما خپله توقع هم وه اول نه چې باید څرنګه چې یو نفر ته لاس ورکړم بېرته لاس ونیسي.
ځینې توقعات په طبیعي ډول انسانان لري، لکه د مشرانو توقع، له کشرانو احترام دی. داسې نور مثبت توقعات هم شته چې معقول او پر ځای ګڼل کېږي. په دې اړه د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد رفیع وایي،
دلته خو توقعګانې مختلفې دي. توقع باید اوس فرض مثال زه یو استاد یم، څومره چې زه په هماغه مضمون یا په هماغه راز کې زه تدریس ورکوم، څومره زه زیار باسم، زحمت باسم، یعنی هماغونه توقع زه لرم چې باید چې زما شاګرد، یعنی هغه هم باید چې په یو څه شي پوه شي. زما دغه توقع دی چې که چیرې زه د هغه په اندازې توقع نه لرم، یعنی یو څه فیصدي توقع لرم د خپل جانب مقابل نه، چې باید چې هغه د هغه په وجود کې ولیدل، ولا خو بیا بې ځایه توقع ګټه نه کوي. یعنی هماغه توقع ښیي چې هغه مثبته وي. داسې بې ځایه توقع موږ نه لرو چې فرض مثال یو نفر دې راسي یا موږ ته دې یو ایسکریم واخلي، یا فرض مثال یو بوتل اوبه دې موږ ته واخلي، یا یو نوشابه دې موږ ته واخلي. داسې توقع موږ نه لرو. دغه توقع لرو چې فرض مثال موږ او تاسې په اجتماع کې ښه اوسو، یعنی په مجموع کې ښه اوسو.
د کندهار اوسیدونکی سید عبدالله وایي، ځینې خلک په دې تمه وي چې اینکی کپینکی دا پټی به راشینکی، خو د نوموړي په وینا دا ډول تمې نور له ستونزو سره مخ کولی شي.
اکثره وخت زموږ خلک پر ځای دي چې امکانات او شرایط وسنجي، بې ځایه او د خلکو څخه د مقابل لوري څخه ډېر بې حده توقع لري، پرته له دې چې د خپل هغه ته کوم څه کړي وسي، خو دوی دا توقع لري چې طرف جانب وده ته هر څه وکړي. زما په نظر د هغه چا څخه ډېر توقع کولی شي چې د هغه ته نږدې وسي، نه د اقل یا د کورنۍ غړي وسي، یا نږدې دوستان وسي، یا نږدې همکاران وسي، یا نږدې ملګري وسي، چې د هغو سره یو څه وخته پاتې سوی وي، د اقل یو اون سره ولري، کېدای شي بیا د هغو څخه توقع تمه ولري. هر څوک توقع لري، خو د هر شي دپاره باید موږ یو حد او سرحد ولرو. هر شي چې تر خپل ټاکلي نصاب واوښته بیا مناسب نه راځي.
له حده زیاته توقع انسان تل نورو ته مجبوروي چې هغوی یو څه ورته وکړي، او که چیرې هغه کار چې دای توقع ترې لري ونه شي، بیا نو خفګانونه منځته راځي. د هلمند ولایت اوسیدونکي ماګل هغه میرمنه ده چې تل له نورو سره پرته له کومې توقع مرسته او ښه کوي.
ما ورول د دې د زوی شیرینی چې راوړ، ما بیا چې نو چې را ما چې زوی ته کوزده وکړه، دا مې چې لیدلې نه راته راځي او نه راغلی، بیا مې زړه کې نه دی ګرځېدلې هم خیر، نو ما ورسره دغه وکړه دې ونه کړل. نو خو توقع خو نه لرم، او زړه مې هم نه دی ځینې بد، یو به یې نه لري او یو به هغه زړه لري، یا د چا زړه بل رقم وي، وایي چا سره زه ښه رویه وکړم.
دا چې ډېره توقع له نورو څخه کوم رواني او روحي مشکلات راولاړوي، بیا هم استاد شرف الدین عظیمی په اړه وایي،
هغه څوک چې توقع ترې کېږي او په وار وار هغه خسته کېږي، ستړی کېږي او په تنګ کېږي، او کوشش کوي تا له ځان لري کړي، اما هغه څوک چې توقع کوي تل یې د پرمختګ، رشد او ودې مخنیوی کېږي، او تل اندک رنجه، نارامه، خپه، غمجن، حسود او متاثره کېږي. هغه څوک چې توقع لري باید سر لمدانه نه د خپلو توقعاتو په کمښت کې کوشش وکړي او بالاخره یې له منځه یوسي. اما ځینې مواجه توقعات چې لري هغه د وکړي، او که احیانا نه ترسره کېږي سر دې نه پسي. زه فکر کوم چې دغه کسان باید پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي. دغه کسان که احیانا توقعات او غوښتنې نه ترسره کېږي، زړه ته دې نه اچوي. هیڅوک د چا غلام نه ده، د چا بنده نه ده، برده نه ده. هر څوک خپل ژوند لري، خپل هیلې لري، خپل رابط لري، خپل بوختیاوې لري، او هر څوک کوشش کوي ځان په خاطر کوشش وکړي. او اړینه نه ده چې خلک راسي د موږ ژوند، د موږ چارې، د موږ اړیکې او د موږ رابط راسم، وخت دی دمنه نیسي، ځکه چې دغه هیڅوک مسؤول نه دي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې مو عام خلک پوښتلي چې له نورو د تمې په اړه څه نظر لري. په ګډه اورو.
نور محمد د کابل ولایت اوسیدونکی یم. مې زه توقع دا یو غلط کار دی، څوک چې چا سره ملګرتیا کوي، وروري کوي، همکاري کوي، دا بدون له دې نه چې څوک چاته چا سره توقع ولري باید بغیر لغنه وکړي.
ایدلاد ده د پروان ولایت د غربم ولسوالۍ ما دا بیزای توقع چې چانه څوکۍ دا که خبرنده په دې خاطر باندې چې یو څوک کیږي چې هغه توقع دې پوره نه کړی شي، شاید په واسه کې پوره نه وسیږي. هر څوک باید خپله کوشش وکړي چې هغه شای چې د په زړه کې غواړي باید ځان ور برسوي. نو د بل چانه توقع بیزای توقع ښه نه ده.
زه د ولایت د بغلان یم، په نوم حاجي ببرک، په قوم مامزی. که څوک چا سره ښه کوي او دی امیندونه او تمه باندې ښه ورسره کوي چې زه خو سبا به هغه کار تر وکړم او بله ورځ به هغه تر وکړم، بله ورځ به یې لور تر وغواړم، بله ورځ به دنیا تر وغواړم، دا کار نه په پښتو کې سته نه په شریعت کې سته، دا غلط کار ده. دا د به هر څوک چې هر چا سره کوم کار کوي هغه د الله د رضا لپاره کوي.
د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثیلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې، ستاره امینی او شفیقی لکنخیل پکې برخه اخیستې ده.
بلبلې و بلبلې خورې په کور کې یې
و راځه خورې په کور کې مچیر به ولاړه سم.
سلام علیکم بلبل خوری.
و علیکم سلام خوری، ستړی مس راځه
خیر سي.
دلته دا پکیټ کښنه په توشه کې دا پکیټ مخ په دروازه ته ودا اون دا څه دلته کنه دلته
ډیره ګرمي ده. ګرمي نه ده، بلا ده. بلا
خوری رښتیا هم ګرمي خو بيخي ډیره ده. ته کښنه زب چای دفتر راوړم.
نه 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 چای نه چکم، یو جام یخی اوبه راته راوړه.
سمه ده، دا یو جام یخی اوبه به درته راوړم.
چای با بیا دی زیتونی کرا اوچکو آغا دی زوی مبارکی تایی نیم راغلی، ما ویل چی دوارا با یو جای لاری سو.
نه نه خوری زن ارزم، قدم و ملاک رو آخم، یو آری ورغلم پس پک نظر را تو کرده، اما آغا می بست بیا نور کرم.
وی بلبل خوری دستی پا غصه سوی چی زدی و دار کرم.
ولی بنا پا غصه کرم، سو زلی ورغلم، از زلی چی ورغلیم دره دره سو رو پویمه دست نقدی ور وریدی. پس ولی دا چی ده گلالی پشتنی تراترالا بس هم دا سر رو پوی راخی سیدی او راغلالا. دا نو پس پک نظر ندی چی را تا گوری ها؟ ولی وارسم ترا توی دا خویلا پرزای پریشده. بلا ورش چی ده دوی کرا ورغلم بس هم دا سر ناس تو خبوری مصر کولی کولی مجلس منو که دیر سو سر بس دا را تکلا کشا اون غرمه را سر چرک.
خا بیا دی غرمه ور سر تیرکلا.
او سلطانی خوری بس هم آغا می پشمانه پشمانه اکلم هم آغا غرمه.
ولی پاتا شوی که چنگا؟
نه دودی خوی را کرل، دودی را کرل وجه نیم پاتا سه بس شنه صحبه پخ کری با اما غیر مستو سر راو راو بس.
خانو دی تا تمه و چی پسه در تا حلال کی؟
نه تا چه وای سلطان خوری، ما کلو ویلدی چی ما تا دی پسه را حلال کری ها؟ تو وای چوک در چا کرا جی او میلمه کیجی نو آقا دست پس پک سرگ نور تا کیجی چی چی نه یو لرس شوار واخو بیا پخه کرده وای.
گورا بلبل خوری دی لاس پینزه گوتی برابری ندی، بیا خدا فرض نده چی میلمه تا دی باید اتمن شروع پخسی. تو دی هر چانه دا تم و توقع ملاره، تو شکر ده دی خدای فضل ده پراخ دارایی لاره خشته لاره، بیا چی دل هر چا سرکوی دی بل چانه دا تم و توقع ملاره.
شکر دی چی لاره می خواهم دازه بیا ده هر چا عزت هم کوم، زما کور تا چی چوک راسی بی قدره و بی عزت های نباسم، خواهم دازه بیا توقع ملاره مزنی چی عزت می بوکی.
ولی زیتون استا بی قدری کرده او یه تندهی در تطریو کرده و؟
نه نه تندهی بیا ودی را تطریو کرده وی
غوغی در تنوه پخ کرده، ام دا وایه؟
خود نه ام دا وایم.
گوره خوره مک طولو تا معلومه ده چه زیتون غریب خزه ده، ده سبا لری دی بیگان نلری. اول خو پکار دا وای چه غرمه دی نوای تیره کرده، بیا چه دی غرمه تیره کرده خزی وکرده خو خوراکی چې هم څه درلودو اما هغه درته پاخه کړه او درته راوایې خیستل، نو نور ته څه تمه لرې؟
هو رښتیا داسې خو ده نو.
بله دا چې تا ویل چې ما ډېرې پیسې ورته یوړې او ډېر لږ پیسې راته راوړې، سیالي خو دې هر چا تر وسه پورې ده. دغه توقع باید ونه لرو چې ما ډېرې یوړې هغې هغه دین باید ډېرې راوړې، یا هغې ډېرې راوړې ما لږې وړې. هر څوک د خپل وسو اندازې سره پیسې د یو چا کره سیالي او شریکي وړي. موږ باید د زیاتو پیسو یا د زیات شي تمه او توقع ونه لرو. هغه غریبه یې نه لري، موږ بې لرو.
او خو دې ورکه وایه سلطانی، غوسه راغله، هسې یو خبره مې وکړله.
بچی دې خدای لره چې قناعت دې وکړه، زه دې خوشحاله کړم خورې. ځانو اوس به نو دواړه لاړې شو د زیتونې کره، چای به مو چېښو او مرکې به م سره و.
درځه سمه ده، راځه ساعت به بهم تېر سي. درځه دواړه، زما هم زړه ډېر په تنګ شوی دی.
درځه درځه
درځه چې
ځو له خیره سره.
درنو اوریدونکو د کور کلی دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
اوریدونکو له کمپاینونو سره څنګه یې؟ له چا مو پیسې اخیستې او کنه؟ اوس خود منطق ځای کنځلو نیولای او کمپاینران هر ورځ په زرګونو ښکنځل د خپل کاندید مقابل کاندیدانو ته کوي. د فیسبوک دروازه مه خلاصوئ، کنه پرته له کنځو به بل هیڅ هم پکې وانوري. کال په کال د کمپاینونو بڼه بدلیږي او ترقی کوي. د خبرونې په پیل کې د یو کاندید بیانیه دراورو چې پوه شي کاندید په خپل کمپاینی ویناو کې څه څه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. او بیا ټول راغلی درنو مشرانو، ځوانانو او کشرانو ته خراغلاست وایم. د انتخاباتي کمپاین په دې لومړۍ ورځ د خپل معاونینو په وړاندې وعده در سره کوم چې دا هیواد به آبادو. دا هیواد به د اروپایي هیوادونو په څیر په خپلو پښو درو. سپوږمۍ ته به خیجو، مریخ ته بوزو. وعده در سره کوم چې هر کور ته به یو نوی ماډل موټر ولاړ وي. هر هیوادوال به لا اقل یو دوه منزله پوخ کور ولري. هر ځوان به مو لا اقل دوه ځایه کار کوي. بې سوادان به مو ټول دوبی، قطر، بحرین، سعودي، لندن، استرالیا، کانادا او جرمنی ته د کار لپاره ځي.